خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایین.
دیر ازیاد مننه سرور صاحب. قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم. در دیخ پراونه پر دیر برخه که در ازاده رادیوی مجلی اونیس پروگرام خبریگی. آزادی رادیوی مجلی لونیس پروگرام مخکې لنډ خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغو سلګونه زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او دا هم د خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکي وایي چې د کجکي د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر ماښام په کابل کې د جمهوري ریاست د چارو د ادارې له مشر فضل محمود فضلي سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قول لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوي د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل پولیس په شملزی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د څوارلسو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیه قومندانۍ ویان حکمت کوچی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
څوارلس نفر دښمن هم د سپینو خونی په کلي کې هم د بابر په کلی کې د بینت للی او شپږ نفر زخمیان دي او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه و زیان او ضرر نه رسیدلې.
د دولت کوم مخالف ډلې د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکي د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د سل میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د والي ویان عمر ځواک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندي شکل باندې روانې دي او کوشش هم د دې کېږي چې د چارو څخه لیدنه وسي او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي او تاکید هم په دې باندې کېږي چې باب کیفیت ته په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی بند د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي دوه نیم کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 150 میلیون ډالر لګښت راځي او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړیستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومتي او چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لري کړي. د چارواکي په وینا خپل ټرمپ هم د جنوري په 1 د ولسمشرۍ د دورې د بشپړېدو تر وخته له واکه د لاس اخیستو پلان نه لري. ټرمپ او پنس ویلي هغه کسان چې تیره اونۍ قانون تر پښو لاندې کړ او د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ د لومړی امریکا تر سرلیک لاندې د 15 میلیونه امریکایانو په ګډون د غورځنګ استازي نه دي. متحد ایالاتو پر اوو اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشري پتی روټاکنو کې د دوی د لاس وهنو د هڅو لقبل لګول شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د اوکراین د دې اوو وګړو نمونه د بندیزونو پر لست ور زیات شول. په اعلامیه کې راغلی دی چې څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې فهرست کې ور زیات شوی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نخښه شوی کسان د روسیې د استخباراتو غړي او د اندري درکاچ همکارانو. درکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لست کې شامل شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړي له دوی سره له تجارتي اړیکو منکیږي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربان شپږ اونۍ پوره شوي. ولادیمیر پوتین د ازربایجان له ولسمشر الهام الیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په پرونۍ کتنه کې ویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د ازربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شوه چې د راپورونو لمخه شاوخوا 3100 کسان پکې ووژل شول. زموږ غږ لازادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغه 3 میلیون افغان ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسینه پاتې شوي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9 میلیونه و 9 لکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د نامنیو او ځینو نورو عواملو له وجې 3 میلیون ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوه تخنیکي ډلې هغو 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تیره میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه بې برخې پاتې سوي دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالي او تخنیکي همکاري یو فرعي کمپاین عملي کوي. د دغه وزارت یو ویان نور الله تاریکی پرون ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمون هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کو، الته نور هم ورته پرسونل زیات کو، پولیو واکسین ورته زیات کو، وخت او ټایمونه ورته زیات کو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعاتونو کې د علماو سره ناستې او د کلی مشرانو سره بناستې کوو، ناستې پیلو ان شاء الله د حج اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2000 نه دی کال کې په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي، او په ګوزان ټول اخته ماشومان د 3 میاشتو او 3 کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر 9 ته رسیدی. په افغانستان کې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګوزان یا پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیاتې مثبتې پیښې د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې ثبت شوې دي. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د اوسېدونکي نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګوزان اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او پښه یې فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګوزان ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزه دې سره په تکلیف کې هم دا زوی سره دې زغینه نه وګرځول خو دې سره غینه کا غینه بو ته دا څنګه نه دا ګردلا دا و سم زاهر نه ما چرا سندا چې په تکلیف سره ما جوړته ګرام ورته کلا یې سم
څه باندې 2 کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو کور پر کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو دغو ځایونو ته ډیر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، روزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې د متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو په لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هم هغه سیمې جنګي سیمې مجبور اوسې بدیل لار ورته ولټو، ځکه مو نو دا پروسه داسې کړې ده. د څلورو ولایتو پورې محدوده ده، په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقېږي. موږ کومه ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین عملي کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په عام روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یو روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سویو کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی و. په هغه حمله کې ګڼ شمیر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی، خو په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنا دی چې حکومت نه غواړي د بیګنا خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د ښاغلي صدیقی په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بېساري دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تېروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: د بایدن د جنوبي آسیا ستراتیژي به څنګه د ترامپ له ستراتیژي بیلوي. د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ترامپ له هغې ډیره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلي چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ترامپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شاید د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبي آسیا لپاره یې پالیسي شاید د ترامپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ترامپ غونډې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لوروسته حالاتو خبر کړي او سم د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي وی لاغي ته راوړې بیا د نه خپني غد فلسفي سره وتړ.
په ځر پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موک هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نور ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسی نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسی؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره په موازی ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلې چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام زمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو ته رسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مرحلې طی کړې دي، او لامدغه عمل بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولری دوی تصویری لیکونه جوړ کړ. تصویری سمانا پدیمانا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومري لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړي وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا ده خبرې کېږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاطه شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی. خپل خط هم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی، او دا وزیر استر بده دی د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او وزیر دی استر کې نزی پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی، او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي. په نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دي.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتک په خپل د لیک د موجودیت ګواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوک باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل رما یا دونه حیوانات را سره دي. د الته محاسبه کول بیا به عمر د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د دبره باندې لیکل شوی، بعد هغه اډوک اولین خط پر دبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکو ګورو اصلا د وحی چرالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري، او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مش تر ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه چې اثر ژوندۍ ساتي، مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورځ پورې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي، او په مکتب کې چې هر کم مثلا نظری به یا هر ژورنال دار موضوع چې به د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته به ورکول. بیا د شایست له لحاظه تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي، ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظه.
دی غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلدلی شي، او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه څیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه در شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن. زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندی خط ولی کو چه قرآن کریم ده نسخ په خط که تلیکل شمیدی چه ده لوستل و پا وقت که آسان طریقه ده. پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لربی جبه سخ رغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي، او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډېر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډېر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډېر داسې کسان چې ډېر ښکلي لیکونه لیکي، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطی هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط بدونه بند خو بیا هم کله چې زما سلوم دا غیر نه را پدی، خو زه اوس فکر کوم چې لږ به پکې بدلون راغلی، ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیژنم. مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درمل نه پیژنم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې پوهیږم چې دا کوم درمل دی. په خطونو اکثره زه نه پیژنم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي. بیا لیکنې هم ځانته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خاتونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه، ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونې چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا ده چې موږ تاسو خو شاعری یا هنر په عموم کې دا چې تیرو خو بیلابیل خواوی تیرو یو نوی بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یوویشتمې پېړۍ په اوایلو کې دا راپیدا شوی دی، هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح، اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت
او سبت را منسته کیگی یو مغالطه و نشی دیر زلده سی فکر کیگی چه انفرادیت دا سبته پر طول مانای جلا کوری هم نشو چی وی زکر من پدی پویگو چه ادبیات او فلسفه ادبیات او هنر ادبیات او طولن پوهنه ادبیات او روان پوهنه چیز لاتر وست پدی نظر نیم چی داده اروا پوهنه وی دا یو پو بل که اغیگل شوی مسایل دی دیر زل ادب پوهن وی چی کلا کلا ادبیات دا یو کور یا دا پوخ بانا گوره که زانتا د مظروف باندې ورکه چې ته په هر ډول ځاف کې ورآچې ځان جوړول شي عین مسله دلته ده یو مسله چې کله مونږ وایو دا د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړې بیا د نه خپني غد فلسفي سره وتړل په دې کې هیڅ شک نشته د خودي په اس چیرازي دلته یو ځانګړنه ده چې دا خودي په فلسفه کې ډیر تړل شوی دی او ته چې هر مسله چېړي د فلسفي د زاوینې به چېړي خو په انفرادیت کې چې دا به هغه بحث نه دی یعنی تقریبا بدیل معنی ده خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفي ته پکې ډیر نه نوځي په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده
دلته زه پوښتنه کوم یعنی که موږ انفرادیت څېړو یعنې د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي
لکه مخکې ما ویل که چېرته ته د خدای په معنی راخلي هلته د فلسفي بحث ورسره ونه
یعنې فلسفي افکار باید مطالعه
ونغښتل شو که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړه خی څېړې بیا لاره هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني په زه کې انسان هنر در پیژني خو د خپل اړخ در پیژني د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفي د اړخ در پیژني دغه فلسفه به ډیر په ادبیاتو متکیوي نه به په فلسفي باندې نه به په روان پوهنه باندې البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو اړیکې شته خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کیږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفي زیاته وي بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې ستا په خودي کې کم شیان دي چې تا ته دا خودي در بخښلی ده زما یو برداشت داده چې دغه خودی ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ را تنګ شي او تا ته د هنر تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه دای راسته دی او دای چپه دی یا راسته او چپي افکارو په دې کې ډیر ځله خبره نه کیدل تا خپل خبر سپینه نشو کوله یا طالبانیزم نظام ته چراشه هلته هم دغه سی مسله و ولی من مثلا د بدری کې پسا طالبانی چی ورته وای د دین وروسته من دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوچ کې روان او بیرته سسته ګورو هلته یو ولادت داده چې ته خبره کوي طالب تنیخ پنیغ خبره نشی کولای زکل تا دوری نداریگی ال تا دامر بین معروف و نهی انال منکر نداریگی ال تا نور خیس کیدی تا هم داغ خبره پو هنر که دوم را راون غاری چه دا پر طول مانا یو یو سنف یا سنفونی تشکیلی دا سنفونی چه تشکیلیگی که چیر تا دا تا دا سب پزنگرونو که ورواچه منگ بلا خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث داده چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي یعنی د مکتب خواته ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده دا د مکتب پیلامه ده ته چې کله مکتب ته ننوځې ته باید د سب نه راشروع شي او په دې کې شک نشته چې سب په ټوله معنا خپلواکي نه لري کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو یو چا سبکی بغاوت کړي هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت وانه یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری کله چې دای درته وایي کله چې دای درته غږیږي کله چې دای خپل خبره درته کوي ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی دای ډیر شیان تا ته ویلی شي خو کله چې د ده ژوند ته لولي دای د یو سبکي چوکاټ پورې تړلی دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روښاني مکتب دی هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي په انفرادیت کې دا مسله نه ده په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډیر ژمن نه یې د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی روښان تا ته وایي چې ته به دا و مقامونه هم تعقیبوي او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لار هم تعقیبوي. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشي سر مقاله لیکوالې. فرمایشي سر مقاله لیکوال په دې معنا چې اداره تاته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ماته په دغه شکل ولیکه، ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونې ونه کړې. یا مثلا ژورنالیست ناستې تا نه پوښتنې کوي، ګوشکي ورته غوږ کېښي، دی خپل فکر تا سره نشي شریکولی، دی د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرښې ایستل کېږي چې دغې کرښې پورې تلی شي، الفاظ دیم ستا وي، خوله دیم ستا وي، فکر دیم ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسېره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی دا راپورته کېږي، رابرسېره کېږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث کوي.
هر شاعر منفرد شاعر کېدی شي که نه؟
ولې نه شي کېدی؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې دی هم ځان پاتې کېږي او هم د ځان نه راوځي.
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنې ماحول تاثیر کوي، سیاسي واقع دا تاثیرات شته که نه؟
لکه مخکې ما وویله، ګورئ د انفرادیت وده چې ده، دا د پراخو ټولنو نه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی. ته مجبور یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي. دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دی منحصر د فردیت نه دی ویسته پراخه دی که، په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دی پرانیسته.
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دی کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښېږي؟ ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نهضت ته راځو، یا د هغې نه راروس ته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږېږو، آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لک لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کوې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د ده یو ډېره جالبه خاطره ده. دی وایي زه چې کله افغانستان ته راغلم، په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغې، ما ته کېناستو، خبرې مې سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوی یم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوی یم، ته ورپسې بدې ردی وایي، ستا لارویانې ورپسې بدې ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې لپاره دی، خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده وکړي.
جمال کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتانه نه یوازې له شعر سره آشنا دي، بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اهکل شوی او تل به یې ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت راکړ. پوښتنه دا کوم، همدا اوس که زمونږ اوریدونکي ستاسو غوري، خامخا پوښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی؟
نړی مننه استاد محترم، خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونې ټولو مینوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کریمی او اصلا د لغمان اوسیدونکی یم. تولد او زده کړې او هر څه مې ملته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې ترڅنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډیرو ملګرو دوستانو به اورېدلی وي، څه وختو ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاد دا سي د ذوقي مسایل چې د سړي په هغه فطرت کې اخکل شوي، ترنوم فکر کوم زما د فطرت یو برخه وه. او بلاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکړ، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډېرو پورې ورسېده. ترنوم سره مې د دې علاوه ډېره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې، هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه، نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په هغه فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبر رایادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښي. زینی کسان به تاسو غوندې وی چې موزون الفاظ له خلی رو باسي. خو په داسې ټولنه کې چې دلته ډیره دودیزه ټولنه ده، ډیره عرف پال ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې دی ځوان له خلی ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلی کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپل بد فکرو کوو، ایا مدا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرې دل اسانه نه ای، مشکلات وی، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کېنو یا د هغه په ځان باندې حتمی ومنو، بلکې رسک اخستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ ترنوم را پایل ک تقریبا دیار له سلور اتیا کلونو چې موږ رسنۍ سره دا خپل ترنومونه شریک کړل، ډیر دغه پښمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی. فکر کوم اوس به هغه مر بد نه ښکاریږي خلکو ته، لکه هغه وخت چې ښکاریدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده، خلک په دې باندې قائل کو چې ګنې دا کوم نقص نه دی، بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید لغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکاره ولم.
کریمی صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ سیده چې ځان خوښه خوده، ځینې شان ځان ته خوښي. کار څومره موږ وایو چې نه، موږ هغه د ځان خوښۍ له دایرې راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نه ختي. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنم ته واوري او زړه کې دی اور خراشي چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شوي
ډیر زیات کېږي، ځکه دا د ټولو انسانانو وړتیاوې سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري. او چې توپیر لري، ممکن هغه د ښکلا او رنګونو او د لاسته راوړنو رنګونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونو هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوي دي.
رازم دي ته د غږ سوري لکول د ډېر سوزمن کار دی. په عام اسره چې موږ ته غږ بخیږي، په دې کې څه کار کړي؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه اس غوندې کنه.
بالکل
اس کا کنټرول شي، بیا کولای شو موږ په سبا غي متړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چهار رقم وغوړو هغه سیلو بول شو. اما په لومړیو کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړه، هغه یاغي استه، هغه کنټرول کیږي نه. دا غږ هم داسې دی ویل کې یاغي اس کولای شي مهارې کې ټول غونه په ذات کې خولي دي، اما مهار کول بیا
بیلیو. ما خبرم دا
زما وړاندې مې ویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ هم راته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا د سکه. اما دا مې اورېده چې هارون بچا څه کوي په غاک باندې، زم پم دې تګلاره باندې زم ورپسې چې د څه ویلي دي زم دغه سوای. خیال محمد استاد څه کوي؟ ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل، او د غاک نه مې خوند ساغه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکې، ځکه ما خو د ډېرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اورېدلي، مګر اکثره الاپ کې هلته بېسورکیږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې کنه؟ بس په خپله
مسلکي من له هیڅ هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د ارون بچا غا کې ډېره زیاته و، ډېره زیاته ده. هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي کنه، اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، هغه آهنگ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. کریمی صاحب پرته له دې چې غږ پخېږي، د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کیږي. مثلا ما لوست یو د ژوند سندره کې کتاب دی، پانچ برشتي مال وستیو چې هلته که تاسو غواړئ چې غږ پوخ کئ او یا دغه وکئ سا اوږده کئ، دغه لپاره ځانګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کئ کنه؟
نه،
ځانګړي پرهیزونه دي. پرهیز به کئ؟
پرهیز هم بیخي د څنګه د کړې خوراکونو په برخه کې کوه،
مرچک بنه، پیاز
بنه، دا شی مې نه دي کړې تر اوسه پوری. او بل خبره دا چې تمرین یوازې هم دا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخته راغی او زما په لاس برو ومې کئ. نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم، دا شی مې کلم نه دی کړی. اما د کمپوز کول دا د خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري کنه، هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کړي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ آهنګ دغه وایي،
بیا هغه وخت نه د ساس وزي او نه د پکی ترور کیږي، بلکې هغه د په حاکم وي او ډیر مخته ځي.
ام دې څه غواړم خبرو کوم، مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا غشته په پښتو کې وي، د استاد مثلا استاد احمد ګل استاد دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ آهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندره وي، د زینو بیا ټیټ آهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي، لکه زیلته کې دې شي دغه لمنځل شي، دوی نو در منس محل او ټیټ محل دي. استاد څنګه ده، لوړ محل ده که نه منس محل او ټیټ محل؟
زه دواړه کولای شم. دواړه کولای شم؟
کوم کی راحت؟
دواړو کې راحت یم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه وایشت به تاله را بلل څوک په پالنګ به دی دا هسې در ختل څوک، دا ډیر لوړ کمپوز دی. او څومره چې د ویونکي په ځان کې توان وي هغومره لوړولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره به مې ټوکه کوله، مال چې کاش منور استاد ژوندی چې هغه مخکې مې یو ځل ویلی وای چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم واوري.
استاد زه د خپل پخواني غزل یو دو بیتونه تپ سپوږمۍ پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مستر گو تلې غوا درېږي خپل ژوند مستر گوتا نه غو درېږي چې کاغذونه په هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو، ډېره مننه، ډېره مننه،
ډېره زیاته مننه استاد محترم کور ودان.
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لند کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لند کیسې سوال نومیږي
زرپانه. سوال: لمر با الله نو راختلې د خار شپنې خاموشي او رو رو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بی باکه تیر هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کونی دروازې خواته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ دیوی ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کلا وغړی کی هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړي ناستی خزی جټکا وخوړه ژر یې خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خو یو خوا بل خوې ترو ترو وکتل څو ځلې خلوازی وکړه پاسی اسمان ته وکتل خدای خبر چې پزړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکی کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوېستې ټوټو ته یې یو خشی به وکتل بیرته یې په پلاستیکی کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یو وګد سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي ل راجګېدو سره سم یې لخلي د مور کلمه راووته خزی خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې هغه یې په خپلې غېګه کې واچاوه د هغه سایه په خپل دواړو لاسونه کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په واړه ژبه له مور نه ضروري غوښتنه وکړه خزی په غیو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغ په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تندي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق وچی د موټر د بریک ویرون کې आवाज یې د خیال ټول مزي وشکول ژر یې په خپلې غېږ کې یا سرته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وي خو کله کله به یې خلاصې کړي خو چې د هغه پوټه یې پام شو لسترګو یې د بی وسۍ اوهکو د مهاجرت لار خپل کړه تو پر لپسې اوهکې د یا سر په وچ مخ پریوتی هغه د خپل مور مخ ته وکتل ایوه خشی وزیر وو بیا یې په واړه شبو ویل مورې ماته روډی مینه به د کوم جواب یا سر د خپل سینې پورې ټینګ ونیو خاصلګي وکړې لزایا پورته شو یا سر یې پغی کې ونیو او روانه شو په چابکو قدمونو د ښار په خواني مارکیټ ته ورسیده د مارکیټ نیم دکانونه به خلاص شوی وو او نور هم د خلاصې دو په حال کې وو مینا د مارکیټ لومړی دکان ته ودرېده ورسته لڅو خبرو په نا امید قدمونو د دکان لمخې روان شو څو دکانې نور هم وکتل خو له بیل دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه وریدل یا سر خپل دوسترګي د دکان مخې ته پراز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنڈلې وي څو ځلې د خپل مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاو خو له غي سره بید اوخ کوتو یبلو نور هیڅ هم نو د ورځې 9 بجې بوي ټول مارکیټ یې لبخوب بیس خود هیڅ کوم نه ترس سره پی ترسونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړې د مارکیټ د ورستي دکان مخې ته ودرېده په ژړغونی غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړې دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نوي اوریدلې مینی بیا خپل خبره تکرار کړه دکاندار ورته وکتل په مهربانه انداز یې وویل ته سهار چای دې نه دې څکلې مخکلي دې چې مینا ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو نه نه مو دې څکلې دکاندار جارو پزمکه گزاره کړه او د نن نه دکان ته نه ووت د مینې په سترګو کې د خوشحالي اوښکې راوخوټې دي یا سر یې ژر ژر په تندې ښکل کړ دکاندار بیرته له دکان راووت دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه و او سی چیرا کټمټ یو وحشي حیوان ته ورته و مینه ته یې سر نه تر پخو وکتل په خپل مخ یې لاس را کش کړ او وی ویل راځه د نن دکان ته راشه زه به هم څه درکم خو ته به هم څه راکړې کنه
کرن خان د پښتو ژبې لنوموتو هنرمندانو څخه ده هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویل او یو شمیر نظمونه هم لیکلي دي د ورخمین خیال په دې برخه کې ل کرن خان څخه د هغه نظم او ورخمین
خیال ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما. اوس می په هیڅ چا زړګې نه خوږي. اوس نه هیڅ چا نه مرور نه ما. اوس ډیر ټیک شوی ما. مخ کې ما جړل خفه بو ما. پنه خبره چې غصه بو ما. ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا بس لوی واړه به مې د کور یادې دا. ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې. ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم. ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اوښتې وهم. اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی. که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی. لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ. کله به یې خپل کړم زه کله به یې ښکل کړم زه کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه. بلا موده کېږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلک تپوس کوي چې په چا مینې. مانا اکثر خلک تپوس کوي چې په چا مینې. زه ورته وخاندم زړه کې ویم چې یو خو نه دی. بلا ځوانۍ تیرې شوې بلا هستۍ تیرې شوې. زما د ژوند ورځې شپې څه په نیستۍ څه په تادۍ تیرې شوې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوی کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوی کال راغې. هم جڑا راغلا او هم په زړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کوو چې ستا د لوري سوال را آیا آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال به جړی. یو دا بی دا دانه لری ما بلخوا یاران رانه پردی پردی دی. خویندې ورونه ځانځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم. دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي. کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي. خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا ته نه بے پروا دې کړم چې په خندا شوم په جړا دې کړم. زما تیاره کوټه زما خوښه ده. ستا چې څه خوښ دي هغه ستا خوښه ده. څوک رانه مړه شو چا زه پرېښودم.
څوک رانه مړ شو چا زه پرېښودم، چا لکه ګل کتاب کې کېښودم، چا راته وخاندل چا ما پورې خندا وکړله، چې کله ټیک شو منو دغه ټپه ما وکړله. هیڅوک د چا د غم نه مري، هیڅوک د چا د غم نه مري، شیرینه یاره چا
ظالم یار په ما زړه اوسېزا مخیل ما راز چین دی وینم زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي وینې.